پایان این مجله خبری رسیدیم در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. باز هم من و امید مرزبان اسمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری به شما داره.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر من اوریدونکو حتی به جیش په دې نیم ساعت کې خبری مطالب لرو د راپورونو په سر کې مو داده چې په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډې د سولې لپاره د لارې په نقشه باندې موافقه کړې ده. نور راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به واوري، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان په لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی او د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناټو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنیو چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړی ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازه ناسمې دي.
دا خبر نه کوي چې دا کډ نه لري وزیر صاحب استعفا نه کړی ویل چې وزارت کې شته او دا اوازه کوم اوازه او حقیقت نه لري.
تر دې مخکې روټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې روټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنیو چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو ولی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړی که مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاده کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل وو چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورټ ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینې ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. دغه آثار په ځانګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوی دي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ دای وای موږ څو وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوی چې اوس یوازې پر نور په نرم اهدافونو حمله کوي. د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی.
د ایران د سپای پازداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفری زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې یې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې یې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کېدو دي. موګیرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نیټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغونډ شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونتړي. د سوریې له شماله د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حملې هم ملاتړ کوي د شدید جنګ راپور ورکړل شوی دی. د یاغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړمه ورځ په شخړو کې له دواړو لورو 140 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمي چاودنې د سومالیا د پلازمېنې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بام چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د رواني خپرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور اخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فرا کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فرا پورې دا پوسټ کې دی عرب سلسله افغاني اخي موږ ورته وایو که دا څه پیسې څه شي اخي موږ ته ځخاله وایو که دا پوسټ موږ باندې خرڅ شي دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په روانه په همدې چپه چې اوس آزادی رادیو اوری دوام کوي او د ماشام لو بجو وروسته په دې سپد امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږې ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې پورز په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پیل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارد اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړۍ او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسې اوریدونکي د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مو دا چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبره اترې په مخبوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسی جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجې او ناسم چلند ادعاوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوی شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه ګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي. سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کاله د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زه له دغې موقع په استفاده غواړم ووایم چې موږ په رپورټ کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېره جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
در مجموع هدف می گرفتن از تصاویر چی بوده؟ انجام
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
اتلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شکه مثبت تغییرات راغلي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کړی نه دی مکرې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې له هغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولی شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراجه اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډېره د دغو قانونو په چورا او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډېره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې در اون مناطق
په خوشینۍ سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي له همدغو څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه رارسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپېړي، نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په همغږۍ په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
لبلی خواه پا ولیسی جرگی که ده غزنی استازی علی اکبر قاسمی ازادی راژیو تا ویل چه وز محال ده ولیت پراخی سیمی ده وصلوال و مخالفانو تر کنترول لندیدی او دوی پا خلاص لاس ده کانونو پا استخراج بوختی. خاقلی قاسمی ده شمبه پا ورز لازادی راژیو سره پا خبرو که ویل چه لسم و دی رئیسی پا وغیز ولسوالی که پاکستانی اکبا ده وصلوال و مخالفانو پا همکاری عملان ده کانونو پا استخراج اخته دی خود تر اوس مرکزی حکومت پا دی برخه که هیس جول اقدام ندهی کرده. وصلوال و طالبانو تر اوسه پا دیاره سندی ویلی. پا افغانستان که ده امریکا ده مرستو سارون که داری سیگار پا خپل تازه راپور که ویلی چه ده افغانستان لمدنی منابی و سخه ده مدیریت ده نشتون لوجه اوس محل ده کانون و پایسی ده وصلوال و طالبانو جیبونو تزیم. پا هم ده حال که ده نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم آزادی رادیو تو ویل چه پا ده ولایت که هم یو شمیر هغه سیمه چه ده وصلوال و مخالفانو پا کنترول که دی پکی کانون لچور او تالان سر مخامخ دی.
یوش میر سیمی دی چه اصلا دولت پکی واک نلری هغه سیمی موږ نشو کنټرول ولای نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمی چې اوس د دولت کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانون وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانون امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لویو لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لویو لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بایوړونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لویو لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورې نه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کله چې د شیخ عبدالناصر فرید د مدرسې څخه حرکت کوي نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویو لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارع د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبل خواهد فراه ولایت امنیت قوانین دریالی و پیدانی ازادی ایت ادعا چلوون که شکایت پروانه وای که دیرجر بدای کار مخاوه نیست. دفراه ولایت امنیت قوانین پخباره پر لویلار د پیسو دان خانه آخستو پترایی تروس دریتان پولیس نیول او پرالتن که با هم هر قطع سوق و نیست چه غیر قانونی کردن تر سرکری.
برای کسان چه پدی کار که آخستاو آقای با نیولی دی آقای تر قانونی چلان با او سرکی کی او آقای نن تر نظارت لان دی. او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ عبدالناصر فرید بندر یو ستره ترانزیتي لاره چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لارې څخه په تیریدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېده د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهرې وکړې. دغه اعتراضونه له منځني ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو د راتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کېږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوو چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم و. د ښار په بله برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ.
ويطلقون الحدود في كل انحاء الوطن.
دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون پکار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دوړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهم، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تېر کال راهیسې اروپا ته رسېدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوي و د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د میدان وردګ والي د دغه ولایت د پاسپورټ امریت ته خبرداری ورکړ چې مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 8 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. او یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همراه با همکارم عصمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشسته چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله عبردون که لکه سنگه چه امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې څلور خواوو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي، البته جوړه کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شی وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ او کنه؟ فکر کوئ بدبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدروړ درنو ښاغلی مرزو نعیمی صاحب او د قدروړ درنو د سمه خپل سبسکرایبر مو سیفار مو بخیر.
سلامات اوسئ. تکین صاحب مهرباني.
مهرباني اسمت سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده ته وګورو د افغانستان د خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتونکي ده او په اوسنیو حالاتو کښې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او دوی د سولې غوښتونکي شوي دي څلوراخیزه غونډه چې په کابل یې هم شاید وو پاکستان دوه وارې دغسې څلور اخیزې مذاکرې شاید وو سره دې ده چې موږ په خپلو ښارونو کښې په خپلو منطقو کښې د خلکو توقعات یو خلک یو رقم خوشبینه ښکارېږي او دوی په دې باندې پوهېږي چې اوس نورستان مطرح ده چې پاکستان دپاره یو وروستۍ چانس به دا وي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې دپاره د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل دپاره چې دوی پاکستان یو مهم رغنده رول لوبوي په دغسې ټول افغانان خوشبین زه په خپله د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې خوشبینه په دې یم چې دلته د چین او امریکې موجودیت کولی شي چې موږ تاسو ته ورسوو خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینې او صداقتي همکاریو باید تمرکز واوسېږي دلته د افغانستان د حکومت لپاره پکار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث ورسره کېږي څنګه یو ستراتیژي دلته موږ جوړولی شو تر څو وکولی شو افغانستان د تلپاتې سولې شاید واوسېږي د هغه مو هیله د هغه مو امید ده تر هغه امید افغانستان انشاءالله افغانان خپلې هیلې ته رسېږ شي
تشکر تکین سیم محترم زن لباشین از تماسون تشکر
قاری سیم مدنی هم فکر کن پر لین که دی وصل دوی نوبت دی میره بانی
بله جناب سروان سیب تا تو محترم امید مرزوان سیب تو در رادیو رادیو تول برانو ردون کتا سلامون و احترامات رو اندی کهم
سلامت و
سیب سلام تخیر دوست واقعا چه صلح و طول افغانان و داغا دیر پراو کیږي چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار دغه خو د تعالی حکم د انکار په معنا دي دغه کم هڅې چې کېږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تېرو تجربو ته په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېرې کېږي خو که دغه غونډې محدود شي که اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډ باندې که دوی اراده ولري نو هغه خپله نتیجه ورکوي که داسې اراده نه وي سالم ډېر نه وي نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي
مدني صاحب فکر میکنین که همی جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو دا وګوره دا دیارلس کاله دا هڅې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه په ناکامۍ سره مخ شي البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمهییز ګټو نه تېر شي او منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره که دوی واقعي اخلاص ولري نو زه په دې متيقن شم انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي
زنده
باید دغه صلح پروسې نه ډرامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینې ارادې سره کار وشي
تشکر مدني صاحب زنده باشین
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و بل اورېدونکی د ټلیفون په لاین کښې دی مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
عبدالحق شانم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته زحمت در کوم
مهرباني کوئ
تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
د سولې په هکله مې یو لنډ نظر لرلو ډېره بښنه غواړم زمونږ او ستاسو خوب پیغمبر محمد رسول الله په یو حدیث کې فرمایي وایي که کوم مؤمن مسلمان د یو سوري څخه چچل کېږي باید یوازې سوري څخه په دوهم ځل ونه چچل شي که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یوه دوکه نه ده دوه نه ده درې نه ده بلکې په لسګونو دوکې مونږ سره کړي سل په سلو کښې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده دا سوله امکان نه لري د خلکو توافعات د دې حدیث وړاندې کړلی دی او بالکل امن نه را ځي لکه څنګه چې زمونږ نورې جرګې همدغسې وروسته پاتې شي دا به هم پاتې کېږي مونږ په دې باور نه لرو مونږ مسلمانان مونږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو د دې سوري پاکستانه مونږ چچل شوی یو بیا هم چچلیو امکان نه لري چې دا سوله
سلامت اوسئ البته په یاد لره چې اکثرا بلاخره لانجې همداسې د خبرو له لارې حل شوي دي د دنیا تقریبا ټولې لانجې
بشنه وای عبدالحد از تماستان تشکر حالا شنونده دیگه روی خط تلفون داریم بفرمایید سلام علیکم مایکروفون شما هست
وعلیکم سلام
مهربانی کوئ صاحب
سلام علیکم زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم فقط زما دغه یو نظر ده
مهربانی
اصلي
اصلي طرف چې دا هغه په خبرو کې نشته، دا هیڅ امکان نه لري. فقط یو د خنداور خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې به درولویشم. هغه دا ده چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري، بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یوې موافقې ته ورسیږي، بل پړاو یې دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. دوی اوس په دې سلا شوي دي. اوس څومره هیله من یاست؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر مرزبان صاحب، خوښ شوې چې یو شمېر پیغامونه ولولو. پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي، یو څو بې ولولو. داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي.
بله، امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواق از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخشی رحیم الله مقدس لیکلی دو باید اسلام آباد سلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې امریکایان اوس د فوزیانو په ډېریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي و حکومت باید د سولې خبرې تیزې کړي، ځکه چې افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي، که دا ځل پاکستان دوه مخې سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د تلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب، محترم سروان صاحب، ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم. استاذ کجوبه محمد عمر شیرزاد دمه د کندهار ولایت نیست ولسوالۍ څخه
خوشاله یم.
شیرزاد صاحب،
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې خارڅه شوي دي، خصوصا دا اوس چې یوه غونډه تېر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر اوس پاکستان کې بیا هم ترلاسه برسره شو، د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و. موږ خو هم د دې غونډې څخه به هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو، ځکه چې مونږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دي د دې لوبغاړي که امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ ولاړې شي. خو دوی دا د سولې کړي چې د سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لس که دوی وغواړي چې دا سولې مخ ته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان در کړم سروان صاحب چې وه ته وخت به ما نه خشي، بیا به م وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کښې بیا پر یوه خاړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې دي خبرې دي خبرې ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ، مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو،
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای ساروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده‌های محترم.
زنده باشین. بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
این خو اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشانه گون بکنید.
یا رادیو آزادی.
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم می‌خوام بگم از یک بُعد دیگه با ارتباط موضوع بحث شما، ما از این بود میخواییم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش تک شنیدیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
خوب است. میفهمین که موضوع بحث چی است؟ بله
من میفهمم. آوردن صلح هست نه؟ آوردن صلح یکی که باید صلح شود که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمه از افغانستان خوش شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدر است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت در افغانستان
یک از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا با مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدر است که بیکاری جوانا و یا پاس، یکی هم مواد مخدر است. اینمی اسبابای داخلی است، باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کردم در مورد از صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسول پدی پروس پایل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور اړخیز غونډه دی یو لړ فیصلې کړې دي او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دوه غشتنه کړې ده، په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بردو شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را از برمنگم انگلستان زامد میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم بازم خبرای شنویدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زیدی، به خاطر زیدی که دیگه مشمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که ده جنگ و ده بدبختی هیچ چیز به دست نمی آید. مشما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است. اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میالین یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواششتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان است اونها فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي ازادي رادیو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما است،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولادت پکتیا ولسوالی جرجاریوب دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولی تلفون دی قطع شد،
تلفون زور سرعت گپایتون نداشت. کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونو که امله روزان معرفی کی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه. سلام علیکم.
سلامت اوسه کردی بدن لکم زی خبری کوی او راشه موضوع ته.
تمام هم لمدارس.
خوش آمدین آقای خانم محمد، بفرماین.
ما نظر داشتی و اول خوزما دا در نظر داشتی دا جان آقا لکوزی خدای پاکی دیو بخش جنتون.
چاسی لموضوع دی باندی لطفا خبری مکوی، لطفا دی موضوع پرتباط خبری وکی کورم بدن خدا دی جان آقا لکوزی تا جنتون نصیب که لطاس منن چه پریارم خبری وکره. خوب بیا هم لموضوع خارج خبری کوی.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرماین. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان سر دوار بسلام علیکم. کولا و رزیز بسلام علیکم.
سلامت بسیم.
در سو موضوع نسوری باره که ده سرمان سر اصر اخبال نده سر نده یا خبر ده داشیم دوستانو تفکر نو یا فکر ده
بله
سر
او دا جنگ چې اوس کوم روان ده دا خو ایدیالوژیکي جنگ ده.
بله.
هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه وي او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو نو هغه حمایت نظام کوي. چې سړی حمایت نظام کوي چا باندې فشار راوله بل چا باندې فشار مه راوله دې رقم سوله نشي راوړلی.
بله صاحب، یعنی تاسو خوشبینه نه یاست، تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا زه فکر کوم دغه دا سولې خبرې په داخلي جنګونو کښې تېره مونږ داسې خبرې وکړې خارجان کېناست خبرې وکړې بنشوان لکه بدې کښې اخر نتیجه داسې چې خارجان هم سړي سوله ولاړل. فکر کوم اصلي مزامعلي نه ده، اصلي پورته به را شي دا خلک
سید خود دا خبری دا مسئله خود پا اغا وقت که کیجی چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیلی خواوی خبرو تکینی اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مخی تر مخی دا مسئله نحل کیجی. خیر بل اوردون که لرو زنم البته زین پیغامونم لرو چه پیغامونم کول ولو بدن
بله پیشتی که دیگه تلفن جواب بتیم چند پیام میخوانیم. آچه شماره دیگه پیام های شنونده هم هستیم، به شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود، در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است، زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغانها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از کندهار څخه زموږ اوریدونکی مسلم ثاقب لیکلی دی، وایي د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبیني نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده او هره ورځ په سلګونو افغانان وژل کېږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست، اندکه درست نشته نکردم.
پتی لکسی لیکلی ما سی فکر وکړو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، باید د افغان طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونه وسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډېر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي، دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی، که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډېر خوشحاله یم او ډېرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی باید لیکلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلی وایي که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0700-822-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف، عزتمند و صلح‌دوست افغانستان. شاعر شعر نوشته میکنه میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو من از فرد خرامت میشینم.
مدعی باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تکه تکه خود پیدا بکنه. به خاطر از این که اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخته کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برای؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوهوهی را تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخته کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خوب هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماس شما.
زنده باش.
یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می صاحب سروان صاحب کنی کلی سلام و رنگ کوم خالد احمد من قندهار و در تلفن پر کی کبانی.
سلام
و روح خوش خوشاله به.
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلای شي، پاکستان بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې دم کېدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي لکه پاکستان. خو په یو شرط سوله راتلای شي سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته تیورن ته ځای کې په رسمیت یې وپېژني، کېدای شي چې سوله راشي که نه وي سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راغله شي. پاکستان مخکم داسې غونډې کړې وې، مخکم موږ ډېر کېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر وو چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي. او په جمهوري سمیت کرزي چې په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د دې مځکه ولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږېږي. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلای شي، او که نه شي ورمزا
مننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتون و زنگ هایتون روی اسکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتون راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده تو پیغامونه با ولولو یاشمر پیغامونه هم راغلی دی، البته یاشمر نه بیخیلی راغلی دی، خوب کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نور تاج محمد حسینی از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی، البته تروس پوری چې ګورو اکثر اوریدون کې خوشبینه دي. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی د کندهار څخه، البته دوی د مادي خبري برعکس وایي چې سوله هیڅ امکان نه لري. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشروط څخه لیکلی دی و د سولې د خبرو نه مخکې باید اول اوربند وشي چې جانبین اوربند عملی کړي، نو هله سوله امکان لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی و د څلور اخیزې غونډې څخه ډیر خوشاله یم او د تلپات سولی غشتون کهیم. محمد رحمان در زابل شاجوی ولسوالی سخلی کلی در طالبان سره در مخامخ خبرو لپاره باید جر پا لش وقت که زمینه برابرشی که او جر نوی، نو پاکستان بیا پکی خند اچوی. محمد حسن قلمیار امیری لتخار لشکمش ولسوالی سخلی کلی و سول خ نتیجه ورکوی دا د تشویش ور خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0992235040 او یا هم 0923252555 ټلیفون شمیره ټلیفون را وکي او یا هم د افغان بیسین بیسی ممدا شمیره در سره په یاد لري 0923.
بله، حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری اورو دی لاین کې دی لیکن نه پېژم چې ولې خبری نه کوي. خیر، بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو چې دوی خبری وکي.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکي لطفا. متاسفانه چې لطفا یو څه لنډې خبرې هم وکړئ چې خبرونو ته وخت کم پاتې دی.
خب تلفن شان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر باشه شنونده داشته باشیم و همچنان شنونده عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده هم روی خط انتظار میمونن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلوی په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم همداسې